د غرمې 12 بجې شوري دونکو د مشال ریډیو په دې یو بل ایو ساته خبرونه کې زه هارون باچا یو ور بیا له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د قومي وطن پاټای د وزیرانو له دندو څخه د لری کولو، په کراچۍ کې د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځایونو د شویو بمی حملو، د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې له افغانستان د پاکستان د غوښتنو، او هم د افغانستان په خوست کې د حقانی وسلواله ډلې د اثر رسوخ په اړه رپورټونه درته لرو. د خبرونې پیل د خبرونو نه کوو چې نجیب عامر یې وړاندې کوي.
قومی وطن پارٹی د خپل وزیرانو د لری کولو په خبرګون د خیبر پښتونخوا حکومت پریدي. په کراچۍ کې دریو بمی چاودنو کې 14 کسان وژل ژوبل شوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په ایران نور بندیزونه لګول د جوهری پروګرام په سر خبرو ته تاوان رسوي. وروسته له هغې چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اتحادي ګوند قومی وطن پارټۍ دوه وزیران د درغلیو په بنیاد له دندو لرې کړل شول، نوموړي ګوند د شورو په ورځ د تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پریکړه وکړه. کوم وزیران چې له دندو لرې کړل شوي په هغو کې د سوداګرۍ او کارګرو وزیر بخت بیدار او د ځنګلاتو او چاپیریال ساتنې وزیر حاجی ابرار حسین شامل دي. د کابینې دریم وزیر یوسف ایوب په خپل د تحریک انصاف غړی دی. د قومي وطن پارټۍ غړي او د خیبر پښتونخوا مشر وزیر سکندر شیرپا د دې پریکړې په غبرګون له خپل دندې استعفا ورکړې ده. دوی به نن د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د حکومت سره د پریکون اعلان وکړي. په دې موضوع نور تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تیر شپه د دریو بمی چاودنو لامل 14 کسان ژوبل شوي دي. پولیسو چارواکي وایي لومړی پیښه د شورو زیارت په منځنۍ شپه د ناظم آباد په سیمه کې د امام برګه سره نږدې وشوه چې لامل یې دوه کسان ژوبل شول. د لومړۍ چاودنې نږدې یو ساعت وروسته په همدغه ځای کې دویمه چاودنه وشوه چې لامل یې د پولیسو سرتیرو خبریالانو په ګډون 11 کسان ژوبل شول. چارواکي وایي چاودنې وړې وي او د ریموټ کنټرول د لارې ترسره شوي دي. درېمه چاودنه په نارت کراچۍ کې د امام برګه مخې ته وشوه چې لامل یې یو پولیس والا ژوبل شو. د دې ترڅنګ د کراچۍ پولیس ادعا کوي چې تېره شپه یې د دغه ښار په لکی پهاړي سیمه کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی ده د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف افغانستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چودري اعزاز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دې سفر دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه. د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته د ولسمشر کرزي په بلنه سفر کوي. نوموړي همداراز ویل د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر مولا فضل الله په افغانستان کې دی. دوی پاکستان ته د سپارلو غوښتنه د افغان حکومت نه کوي، خو دا غوښتنه کوي چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان پر ضد استعمال نشي. د پاکستان د سنی اتحاد کونسل یو مشر حامد رضا د شروع په ورځ په فیصل آباد کې خبریالانو ته ویل دوی چمتو دي چې د پاکستانی طالبانو سره مناظره وکړي. نوموړي ویل طالبان دې د دې خبرې لیکل ضمانت ورکړي چې د مناظرې د بایللو په صورت کې به وسلواله مبارزه ختموي. د وړاندې ویل
تو یہ اپنے شہر کا نام دیں جہاں پر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے
دوی دے یو خر را پگو تکڑی چرتا چی دوی مناظرہ کول واڑے مونگ با دخپل غنی نا پاس زر دوی تا زوا ورک و دا یو دیر خگام دے حکومت تا ہم دا دینا گٹا پور تا کول پکار دی. حامد رضا دا پاکستان حکومت هم تورن کرد چی دا سولی در آوستر و لپارا کوچلی گامونا نا پور تا کوی. دا مخدره مواد و جرمونو سر دا ملگورو ملتونو دا مبارزی ادارې په یوې سروې کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6% ډېر شوی دی. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سرپرست دین محمد مبارز راشدی پرون خبریالانو ته ویل چې دغه سروې په 2013 کال کې شوې ده. هغه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړه.
یو بد خبر په دې راپور کې دی، او هغه دا چې په افغانستان کې د تریاکو کښت زیات شوی. په 2012 کال کې په 1,65,000 هکتار ځمکه کې تریاک کرل شوی و، خو په 2013 میلادي کال کې دا شمېره 2,09,000 هکتار ځمکې ته رسېدلې. په دې کال کې د تریاکو تولید له 3,200 ټنو څخه 5,500 ټنو ته پورته شوی. دا مشته یو بد خبر دی.
د یو این او ډی سی یا له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې اجرایوي مشر یوری فیدیتوف هم په اعلامیه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالي لامل اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د یو روسی شرکت روزوبون اکسپورت نه هلیکوپټر نه اخلي، ځکه همدا شرکت د شام حکومت ته هم وسلې ورکوي. په پام کې وایي چې د امریکې د دفاع وزارت د 350 ملیون ډالر په لګښت 15 هلیکوپټر د روسیې څخه واخلي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. خو د شورو په ورځ د امریکې د دفاع وزارت ویل خپل دغه پلان ختموي. د ریپبلیکن سناتور جان کینن د شورو په ورځ په یو بیان کې ویل د دفاع وزارت د دې پریکړې هرکلی کوي. شانون کې وایي د امریکا د پارلمان د غړو ترمنځ د دې معاملې په سر مخالفتونه مخ په زیاتېدو دي. د دواړو سیاسي ګوندونو غړو په دې خبره اعتراضونه کړي چې د هماغه روسي شرکت نه دی ولې نظامي توکي واخیستل شي کوم چې د شام رژیم ته هم وسلې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کانګرس لخوا پر ایران کې نوي بندیزونه ولګول شول نو دا به هغو سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې دغه هیواد د اټومي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. جان کیری دا څرګندونه د زیارت په ورځ د سینټ د بانکونو د کمیټې سره د بندو دروازو تر شا د غونډې نه وړاندې وکړي. نوموړي کمیټه د اټومي پروګرام په سر په تهران د نوو بندیزونو لګول په پام کې لري. کیری وویل امریکا او نور نړیوال طاقتونه د دې خبرې طرفدار دي چې د ایران سره یو منځمهاله تړون وشي چې تر مخه اټومي تجهیزاتو د لری کولو په سر د ایران نه محدود بندیزونه لری کړی شي. تر دې وړاندې د سینټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي چې ایران د خپل اټومي پروګرام د بندولو لپاره اقدامات نه کوي نو دوی ولې د دغه هیواد پر ضد بندیزونه ختم کړي. په امریکا کې د ریپبلیکن او ډیموکراټک ګوندونو غړي په دې خبره اختلاف لري چې د ایران د اټومي معاملې په سر سفارتکاري ته نوره موقع ورکړل شي او کنه. او وروسته خبر ده چې امریکې د نایجیریا دوه اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د شورو په ورځ ویل د دې اقدام هدف دا چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړي شي.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې په حکومت کې د قومي وطن پارټۍ دوه تنه وزیران له دندو ګوښه کړي دي. په کراچۍ کې د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځایونو شوو بمی بریدونو کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. په پیښور کې بیا د پولیسو او مشروعي د محرم ماتمی جلوسونو لپاره په خار کې امنیتي اقدامات سخت کړي دي.
صوبائی گورنمنٹ مونگ انسٹرکشن را کری دی ما دا دفتر کما نفری ہوا اگر مونگ ڈپلوائی کری دا پخار کی جب کم جاکہ ومک کی دا دوست بایرو ڈوٹو ہوا آل تمونگ پینزا گناہ کری دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان حکومت غوښتي چې د دغه هیواد خوره باید پاکستان کې د ترهګرو پیښو لپاره ونه کارول شي. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختونې پیښو پر ضد دغه صوبې ډاکټرانو د خپل هړتال غځولو اعلان کړی دی.
ګاروین مورم سر زموږ فل هړتال دی. ټول بلوچستان کې فلاله مرز سرکاري هسپتال پورې مدد کړی دی او بیا کېدل شي زموږ پرایویټ هسپتال ته ملاړ.
د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره الیکشن کمیشن ته نور وخت ورکړی دی. دغه انتخابات کېدل ولې ضروری دي؟
په انتخابات کې جمهوری عمل د مستحکم کېدو لپاره ضروری دی او کله په خطر طریقه باندې ونه شي نو خلکو په ذهنونو کې به د دې جمهوری نظام دی او غلط تاثر پیدا شي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې په حکومت کې د قومي وطن پارټۍ دوه تنه وزیران له دندو ګوښه کړي دي. دغه پریکړې په خبرګون کې ویل کیږي چې یاد ګوند د خیبر پختونخوا له ائتلافي حکومت پریکون اعلان کړی دی. په دغه اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال په سارانه خبرونه کې راته دا معلومات راکړل.
بیگا دا سی اعلان شو دا خبرون را لیل چه دا قومی وطن پارٹی چه پا خیبر پختونخوا که دا حکومت ایسه دا داغی دو وزیران بخ بیدار چه دا داغی گند صوبائی جنرل سکتی هم دی او بیا دا مانسیری سر تعلق لرون که ملک ابرار حسین دا آغی پا در الزام لرک چه دی بانی تورونه او دی خپل صفای اونکا دې سره سره د هریپورنا د پاکستان تحریک انصاف کم منسٹر چې وزیر یوسف ایوب هغه د عدالت ډیسکوالیفای کو نه اخلو ګرځولو ځکه چې هغه ډیګری چې و نو هغه جالی و. سینیئر منسٹر سکندر شیرپو چې د قانون وطن پارٹی صوبائی چیئرمین هم دی هغه په دغه حکومت کې سینیئر وزیر دا احتجاجن استعفا ورکا او بیا دغه بیانونه دی. نن به هغه خبري غونډه هم کوي. خو عمران خان پرویز خټک ته ویلي چې قانون وطن پارٹی سرا دغه حکومتي الائنس پریکلی دغه مات کی دا غینه پس حالات سیاسی حالت دا دی چې قانون وطن پارٹی د صوبای حکومت نه غالباً جدا شوی دا نن دغه اعلان کوي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه درې بمی چاودنې شوې چې لامل یې څوارلس کسان ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي درې واړه چاودنې د شیعه مسلمانانو د عبادت ځایونو مخې ته شوې دي. بلخوا هم د یاد ښار پولیس وایي بیګا شپه یې له وسلوالو سره نښته شوې او شپږ تنه وسلوال یې وژلي دي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د کراچۍ پولیس وایي د شروع او زیارت په منځنۍ شپه یې د کراچۍ د ماڑیپور په لک کې پهاړي سیمه کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. د سی ای ډي پولیسو ایس ایس پی چودري اسلم په دې اړه تېره شپه خبریالانو ته وویل په وژل شوو کسانو کې د لشکر جنگوي د وسلوالې ډلې د کراچۍ امیر ګل حسن او د دغه ډلې پنځه نور مشکوک وسلوال شامل دي. نوموړي زیاته کړه وژل شوو وسلوالو د عاشورې په ماتمي جلوسونو د حملې منصوبه جوړه کړې وه او پولیسو له دوی څخه وسله او په ځانمرګې حمله کې کارېدونکي دوه جیکټونه هم ترلاسه کړي دي. مونږ ته د داخله محکمې څخه معلومات لاسته راغلي وو چې دغه کسان په کراچۍ کې په حسینیا ایرانیا امام برګا باندې ځانمرګي حمله کول غواړي. د دې لپاره د دوی سره دوه ځانمرګي حمله کوونکي هم وو. دوی د لشکر جنگوي غړي دي او د ګل حسن په نامه یو تن د دغه ډلې د کراچۍ امیر دی. دوی مخکې جسټس باقر باندې حمله کړې وه او دوی په ځینې امام برګاو باندې په حملو کې ککړ او پولیسو ته مطلوب وو. تر اوسه لشکر جنگوي یا بلې کومې وسلوالې ډلې د پولیسو د دې ادعا په باب له څه نه دي ویلي. د سی ای ډي پولیسو د دې کاروایۍ نه مخکې د کراچۍ ښار په دوه مختلفو برخو کې د امام بارګاو سره نږدې درې بمی چاودنې شوې دي چې د پولیسو په وینا څوارلس کسان پکې ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي لومړنۍ پیښه تېره شپه خواوشا لس نیمې بجې د نظم آباد په سیمه کې مخې ته راغله چې په ترڅ کې دوه کسان ژوبل شول. د لومړنۍ چاودنې نږدې یو ساعت وروسته په همدې ځای کې دویمه چاودنه شوې چې له امله یې د پولیس سرتیرو او خبریالانو په ګډون یولس کسان ژوبل شوي دي. درېیمه چاودنه په نارت نظم آباد کې د امام بارګاه مخې ته شوې چې له امله یې یو پولیس سرتیری ژوبل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر امیر فاروقي د چاودنو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چاودنې وړې وې او د ریموټ کنټرول له لارې ترسره شوي دي. د نوموړي په خبره د دې درې وړو چاودنو هدف امام بارګاوې په نښه کول وو. د حملو په مهال په دغو امام بارګاو کې د عاشورې ځانګړي مراسم نمانځل کېدل. د دې چاودنو پړه تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستلې. یاد دې وي سند حکومت په کراچۍ ښار کې د محرم ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره په زرګونو امنیتي سرتیري ګمارلي دي او د امنیت د ټینګښت په موخه یې نن د سهار راهسې موبایل ټلیفونونه او نور بېتاره سرویسونه بند کړي دي.
په کراچۍ کې شویو د بیګا شپې بمی چاودنو په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ اورېدو او د پاکستان حکومت وایي اوریدونکو چې د نهم او لسم محرم الحرام پر مهال په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه د سرخار اسلام آباد په ګډون په ټول ملک کې حفاظتي اقدامات سخت کړي دي. په دې لړ کې د هیواد په اتیا ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو خدمات هم په عارضي توګه تړل شوي دي. له اسلام آباد پرې د مشال رادیو خبریال رپورټ راکوي.
د نهم او لسم محرم یا اسنیانو په موقع د اسلام آباد په شمول ټول ملک کې د جلوسونو د حفاظت او د سبدي پیښې د مخنیوي لپاره خصوصي ګامونه پورته کړی شوي دي او د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پولیسو رینجرو او پوځ ځوانان خپل فرایض ترسره کوي. په ځینو ښارونو کې د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ هم بندیز لګولې شوې دي. د اسنیانو د ورځې په مناسبت سره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ټولې صوبې ضلعي انتظامیه ته د محرم الحرام په موقع د سخت حفاظتي اقداماتو ویلې دي او دا چې په دې موقع به نوموړی په خپله د سیکورټي اقداماتو کتنه کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور اسیسټنټ کمشنر حبیب الله عارف وویل چې پېښور کې دوی د پولیسو چټیانې منسوخ کړې دي او په ټول ښار کې یې د پولیسو نفري سیوا کړې ده او د جلوسونو د څارنې لپاره خفیا کیمرې هم لګولې شوې دي چې وزیر اعلی به یې په خپله نگراني کوي.
صوبایي ګورنمنټ موږ ته انسټرکشن راکړي دي چې دا
داسی انټیلیجنس کلوز مونږ ته ملي شوې دي چې ورسګ روډ نه والی تر د کوهاټ روډ پورې دا طرفونه بیسیکلی لوپ هولز دي چې دې طرف نه مسټریډ راځي او دلته کې پرابلم مونږ ته جوړول شي. دونه پورې چې زما د دفتر کوم نه فری و هغه مونږ ډیپلوي کړی دا پتاړو کې 30% هم نه دي پاتې شي 70% مونږ د دې بارډر باندې تای نه کړی دي چې کوم 30% دي هغه مونږ دنه په خار کې چې په کوم ځای کې مخکې د 2 سپایرو ډیوټو الته مونږ 15 ګنا کړی دي.
له دې سربیره د هنګو د ډي سي و سید احمد جان د وینا سره سم چې د ممکنه ترهګری تر مخه په ټول هنګو کې د نهم نه تر یو لسم محرم پورې کرفی لګولې شوې ده او دا رنګ به د جلوسونو فضايي نگراني هم کوي. دغه رنګ د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن په وینا چې په دې موقع په ټول ملک کې په اتیاو خارونو کې موبایل فونونو سرویس په ارزي توګه بند کړې شوې ده چې پکې کوټه، ډیر اسمل خان، پیښور چاونی، ټانګ، کراچۍ، سکر او د لاهور پنډي په ګډون نور خارونه شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان له افغانستان غوښتي چې دغه هیواد خاور باید د پاکستان پر خلاف و نه کارول شي. نوموړي همداراز ویلي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو نوې مشر دا مهال په افغانستان کې دی خو تر اوسه یې له افغان دولت سره په پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان اعزاز احمد چودھری د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو نوی مشر ملا فضل الله دا مهال په افغانستان کې دی او په خبره یې چې دغه هیواد خاوره باید د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. نوموړي همداراز ویل له افغان دولت سره مو پاکستان ته د ملا فضل الله د سپارلو په اړه خبرې نه دي کړې خو دا مو په ډاګه کړې ده چې له افغانستانه دې په پاکستان کې د لاسوهنې کوشش ونه کړای شي. چودھری همدارا زیاته کړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پنځ دیر راتلونکي کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په بلنه کابل ته لاړ شي او ولسمشر کرزي او نورو جګپړو چارواکو سره به په دوه اړخیزو خبرو سربیره د افغانستان د سولې پر پروسې او د سیمې پر وضعیت مفصلې خبرې وکړي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته دغو طالبانو د سواد د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله مسعود ځایناستی ټاکلی دی. ملا فضل الله په 2009 میلادي کال کې په سواد کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال له دغې سیمې تښتېدلی او د پاکستان د استخباراتي مسؤلینو د وینا له مخې نوموړی دا مهال د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې دی چې له هغه ځایه پر پاکستاني سرتیرو د بریدونو مشري کوي. د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته له پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو انکار وکړ او په وینا یې چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له دغه حکومت سره د خبرو اترو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. پاکستانی طالبانو همداراز خبرداری ورکړی چې د خپل مشر حکیم الله مسعود د غچ اخیستو په هدف به په نږدې راتلونکي کې د دغه هیواد سترو ښارونو په ځانګړې توګه پنجاب کې امنیتي ځواکونه، دولتي ودانۍ او سیاسي مشران په نښه کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت له افغانستانه د دغه هیواد پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې افغان دولت د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI په کراتو کراتو تور پورې کړی دی چې نوموړې اداره د افغانستان پولې ته څیرمه په قبایلي سیمو کې د افغان دولت وسلوال مخالفین ځای پر ځای کړي چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان سرتیرو خونړي بریدونه کوي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشتمه کې
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیې د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر مناف ترین د تختونې پر ضد د شنبه یا خالی لورځې په سرکاري روغتونونو کې د کار نه کول اعلان کړی دی. دا اعلان تیر ورځ غرمه د پاکستان میډیکل اسوسیشن په غونډه کې شوی چې لکوټې پرې زموږ خبریال تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې ډاکټرانو د شنبه لورځې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د کار نه کولو اعلان کړی او وایي د هړتال به تر هغه دوام ولري چې تښتول سوی ملګری ډاکټر مناف ترین راخوشي سوی نه وي. د پاکستان میډیکل اسوسیشن د بلوچستان څانګې مشر ډاکټر سلطان ترین د چهارشنبه په غرمه د مشرانو ډاکټرانو تر یوې غونډې وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه یې هړتال یوازې 4 ساعته و چې له راتلونکي شنبه څخه به یې ټوله ورځ کړي.
گیارہویں محرم سا دا ہفتے دورے سا چلی مجھ فل ہڑتال دی اور سارا ڈیلی بجن باڑی کیجیے ڈیلی بس مجھے ریلیاں کیجیے ٹول بلوچستان کی ٹول بلوچستان کی بالکل ٹول بلوچستان کی فی الحال مجھے سرکاری ہسپتال پوری میں دکڑ دیا بیا کے دل مجھے پرائیویٹ ہسپتال تم لاڑ سو
تر دې وړاندې له تیرې یوه نیمه میاشتې راهیسې ډاکترانو د کوټې په سنډیمن روغتون کې علامتي بوک هړتالي کمپ هم لګولی چې یو شمیر سرکاري لوړپوړو چارواکو وزیرانو او د حکومتي ګوندونو سیاستوالو ډاکترانو ته په همدې احتجاجي کمپ کې باور ورکړی چې تښتول سوی ملګری به یې ډېر ژر د تښتونکو له منګولو څخه راخلاص کړل سي خو ډاکتر سلطان ترین وایي حکومتي چارواکي او د حکومتي ګوندونو سیاستوال یوازې ژمنې ورسره کوي خو عملی ګام یې هیڅ پورته کړی نه دی
سیاسی پارٹیاں سو کومس بالکل لاس منزلی دی مجھے تو ویل چی داس تی دو کرسی دو پوری اس تو ووٹ اخسنگ پوری اس بس اسمبلی تم جام ورس ہوئی بیا تی خپل دندی شروع کی کم کاروبار چتی جن جو کڑی سیاست ساغ شروع کی نو کوم مجھے وزیر اعلی تم ویل دی وزارت میں ویل دی اسمبلی کی مورت ویل دی گرت ویل دی چی تے صرف خپل جیب ڈکے دنگ پر راجے او خپل اختیار واک پلاس کی غواڑے چ دا شو لیکن ال تب برت ناری وے چ زب بس ہم سما پلاس کی نہیں دی دا کوئی ایجنسی نہیں کی ایف سی ہے کی دا پلان ہے کی لکه چا گئے کی خو پیش تا حکومت پیش دا برتر اس دم سر شامل س
د کوټه مشهور ډاکټر او د زړه د ناروغي یو متخصص ډاکټر مناف ترین د روان کال د سپتمبر په 18 نیټه ل پشین سټاپ سیمې څخه هغه مهال وتښتول سوچ ل رښتون څخه د خپل کور پر لور رهيب د نموړي د تښتول مسؤلیت تر وسه لا هم کومې وسلوال ډلې قبول کړی نه دی خو په تیر وخت کې د کوټه شهر ډیرای نور ډاکټران او شتمن اوسیدونکو د پیسو د تاوان لپاره تښتول سوي چې د کورنۍ ل لورې د تاوان تر ورکو لورسته بیا را خوشی سویدی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
یو څه کله مسلسل تعلیم ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورٹ پرون د دې هیواد الیکشن کمیشن په غوښتنه د بلدیاتي انتخاباتو تر سره کېدو لپاره یادې ادارې ته نور وخت ورکړ د کمیشن د مطبوعاتي څانګې مسول وایي چې له سبو سره له سلا مشورو وروسته بعد دغه انتخاباتو لپاره نیټې ټاکي پاړه اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو
د پاکستان الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ لخوا د وخت تر لاسه کیدو وروسته د بلدیاتی انتخاباتو لړکی د سند او پنجاب صوبې شیډول منسوخ کړی دی او خیبر پختونخوا سند او پنجاب کې به د بلدیاتی انتخاباتو د نیټې ټاکلو لپاره الیکشن کمیشن د صوبو سره سلا مشوره کوي مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید علم اویل چې دوی سپریم کورٹ ته تجویز ورکړی و چې سند کې د 14 جنوري پنجاب کې په 13 جنوري او خیبر پختونخوا او کنټونمنت بورډونو کې د فروری میاشت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ورکړی شي خو د سپریم کورټ لخوا وخت ورکول وروسته به اوس الیکشن کمیشن یو بل غونډه کوي نو موري زیاته کړه
الیکشن کمیشن په دې باندې یو میټینګ کوي د دې بیا به دا معلومه کړي چې په دغه باندې کې څه نیکس سټپس راغستي کیږي شو هغه کې دا ولا نه سټپ خو دا چې نوې شیډول طرف ته بیا لکه ټیم مې اندازون خو چې دوه ټیم بلې کې دا بوکو د دې نه بعد چې دې موږ نه شیډول اناؤنس کو خو کوم دې سره ریلیونټ کوېشن دی هغه دا چې نامینیشن پیپر چې چا جمع کړی دي نو دا به برقرار وي چې کله بیا موږ نو شیډول اناؤنس کو 12:00 بجې به تاسو هغه ټیک دي چې جمع کول شي کو پای کې څوک واپس کول غواړي واپس کول شي
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار کوریش کا ټک نه وو پختل چې د سپریم کورټ د وخت ورکول وروسته تاسو سګنې چې سیاستوال او الیکشن کمیشن با بلدیاتي انتخابات باور کړی نو هغه ویل چې اټونه کول خو آئینی ذمہ داری ده خو د دې پلار کې د حلقہ بندی په شمول ګنشمیر مسلې وی نو زکه یې وخت واغستو نو موري زیاته کړه
بلدیاتی انتخابات خو به صوبایي حکومتونه او د الیکشن کمیشن چې په هر حال کې کیږي چې دا وایني تقاضا ده پدې کې هیڅ شرط نشته چې بدونه کم وخت کې چې د انتخابات کول شي دی دا ممکن نه دی په ووټر لیستونو کې مسلې دي ټول صوبو چې د حلقہ بندیان او صحیح توګه باندې نه دي کړی او پدې کې هر څه کې وخت لګي نو زدا ګڼم چې انتخابات پکیږي او دا وخت ورکول ولې ضروری و ځکه چې انتخابات چې دی د جمهوری عمل د مستحکم کېدو لپاره ضروری دی او کده انتخابات چې دی دا په ښه طریقه باندې ونه شي نو خلکو په ذهنونو کې به جمهوریت او د دې جمهوري نظام چې دی یو غلط تاثر پیدا شي
د ذکر ول د چې د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی بینچ د بلدیتی انتخاباتو د ځن د کیس اورېدنه کوله په کوم چې نن سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د غوښتنې مطابق نور وخت ورکړو دا دې هم یادوي چې بلوچستان کې به په پخوانی ورکړې شوې نیټې 8 دسمبر بلدیتی انتخابات کیږي
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
ہلو
السلام علیکم
00202211 پندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې چارواکي وایي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د حقانی ډلې د یو مهم مشر نصیر الدین حقانی وجل کې دورسته یې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره ګامونه اغیستې دي د حقانی ډلې له خوندي ځای شمالي وزیرستان سر پر پوله په خوست او پکتیکا او همداراس پکتیا کې د ترهګر ډلې د ممکنه حملو د قوت او د دې د اثر رسوخ په اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو
اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان میشتي حقانی شبکې د بنیاد ایښودونکي مشر جلال الدین حقانی د زوی نصیر الدین حقانی تر وژل کېدو وروسته افغان طالبانو په یو ایمیل کې د هغه وژنه ستره ضایع بللې او د بدل اخیستو ګواښی کړې نصیر الدین حقانی د دغه ډلې د مالی او سیاسي چارو مسؤل و د حقانی په پلرنی ټاټوبي خوست کې د والی وان مبارز زدران مشال رډیو ته وویل چې دوی د هر قسمه ګواښونو د مقابله لپاره تیار دي
تهدیدونه به وي زه فکر کوم چې د افغانستان په څیر بدلته زیات ځکه وي چې دا د شمالي وزیرستان سره بخله بخله پروت ولایت دی ولی بیا هم د خوست اداره د خوست امنیتي کشفي ځواکونه او لسک په هر برخه کې بایدار دي او دې ته آماده دي چې د خپلو ځانونو د خپلو ملي ګټو د خپل ځمکني بشپړتیا څخه دفاع وکړي
په قوم زدران جلال الدین حقانی د روسانو خلاف د جهاد لوجې مشهور شو او د کتونکو په وینا خوست پکتیا او پکتیکا کې ډیر ملاتړ لري اوس د افغان او امریکایي چارواکو په خبره هغه او زوی سراج الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د مشرې په کولو سره افغانستان کې حمله تنظیمي د پاکستان د کورونو چارو وزیر هم د شنبه پرز د هیواد پرلمان ته ښکارول چې دوی د افغان طالبانو سره ښې اړیکې لري د خوست د زدرانو د قومي شورا مشر حاجی نادم خان زدران وای خلک اوس پوښوي چې د حقانی ډله د پاکستان د ګټو لپاره جنگيږي نو ځکه په خوست کې د حقانی کورنۍ لپاره هغه احترام نشته چې په خو او
زدرانشت ولسوالۍ کې د طالب ډېر ځای په شوې د هیڅ دلته نشي دای کولای اردو هر درې تر صد د دې په وای موجود دي کمپاینونه موجود دي باندې د غلط رقم باندې دي د پاکستان او جوړیږي د پاکستان او دیني
خو په افغان پارلمان کې د پکتیکا د خلکو استاد نادر خان کټوازی وای حقانی ډله وسوم دغلته زینو ولسوالیو کې خواخوږی لري خو حکومت کولای شي چې قومي مشرانو سره د مرستې لالارې مخاوني سي
درې ولسوالۍ د زدرانو ولسوالۍ نکیو د زیړو کلو د بیان ولسوالۍ د تقریبا لو وزیرستان سره فل هم لري دغه فل او طبي خبره ده خیال ته باندې حقانی شبکې سره خواخوږی وي خو په هر حال باندې د پکتیکا ولایت یو له ولایتو د کچیر ته دلته دولت لږ توجه هم کړی وای دغه وضعیت دومره نه خرابېدو ځکه چې تر اوسه پورې هلته دغه قومي جوړښتونه لا سته ترې اندازې پورې قومونه موجود دي هغه د قومو لخوا لا ملاتړ کېږي او لا مقصد غندل کېږي
له پکتیا څخه د پارلمان غړی ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی بیا وایي پکتیا کې د قومي تړونونو له مخې د وسلوالو د مخنیوي لړ کې ډېر قومي مشران وژل شوي او که دا سلسله روانه وه نو خلک به د حقانی شبکې په شان وسلوالو مخې ته له ودرېدو لاس والي
پکتیوال ته یو بدبختی چې ورمخته شو هغه دغه و چې دیمون تر منځ حکومي جوړښتونه چې وو هغه یې دیمون ځای وړله دیمون که حکومي مخور مشران چې هغو باندې به کام حساب کول او د کام په واقعیت کښې دوی مشران وو یا مرشت ول یا ونیول شول نو هغه د خلکو هم زړونه نه تنها ده چې د حکومت نه سړه شوي دي بلکې دوی د دې نورو وسلوالو ډلو سره هم هغسې ملاتړ چې مخکې به یې کول هغسې ملاتړ اوس نه ورسره کوي.
د پارلمان غړي نادرخان کټوازی د حقانی ډلې د مخنیوي لپاره د قومي شوراګانو کار وستای خو د پوینا د حقانی ډلې د لمنځوړلو لپاره او افغان طالبانو د ملاتړ د ودرولو په خاطر باید پر پاکستان نور فشار واچول شي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
دولس نیم بجې کېدونکي د اوریدونکو نجیب عامر سره سټوډیو کې دی لده د خبرونو لنډی سور.
وروسته له هغې چې د خیبر پښتونخوا د حکومت د اتحادي ګوند قومي وطن پارټۍ دوه وزیران د درغلیو په بنسټ له دندو لرې کړی شول، نوموړي ګوند د شورو په ورځ د تحریک انصاف سره د خپل اتحاد د ماتولو پرېکړه وکړه. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې تېره شپه د دریو بمي چاودنو له امله 14 کسان ژوبل شوي دي. دا پېښې په ناظم آباد او نارت کراچۍ کې رامنځته شوې دي. د کراچۍ پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا هم کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان چودري اعزاز وایي وزیر اعظم نواز شریف به زر افغانستان ته سفر وکړي خو د نوموړي د سفر نیټه ښکاره شوې نه ده. د پاکستان وزیر اعظم ته افغان ولسمشر حامد کرزي د دې سفر بلنه ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د کانګرس لخوا پر ایران که نوي بندیزونه ولګول شول نو دا به هغو سفارتي هڅو ته تاوان ورسوي چې دغه هیواد د اټومي پروګرام د شخړې د حل د موندلو لپاره ترسره کیږي. امریکا وایي چې تر دې وروسته به د روسیې نه هلیکوپټر نه اخلي ځکه نوموړی هیواد د شام حکومت ته هم وسلې ورکوي. په پام کې وا چې د امریکې د دفاع وزارت د 315 میلیونو ډالرو په لګښت 15 هلیکوپټرې د روسیې څخه واخلي او افغان ملي ځواکونو ته وسپاري. او امریکې د نایجیریا دوه اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام او انصارو د ترهګرو ډلو په نوم پیژندلې دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د شورو په ورځ وویل د دې اقدام هدف دا دی چې د نایجیریا د حکومت سره د ترهګرۍ د ریښو په ختمولو کې مرسته وکړي شي.
لنډ خبرونه مو د نجیب عامر نه واورېدل. اوس د پاکستان د نننیو ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریې کې د پاکستان او هندوستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې دښمنۍ نه بلکې صرف د دوستۍ لار د پاکستان او هند تعلقاتو ته وده ورکولی شي ځکه چې په نړۍ کې چرته هم داسې نه دي شوي چې جنگ د مسلې حل ګرځېدلی دی. د ادارې په وینا چې اوس داسې محسوسېږي چې د دواړو ملکونو مشروالۍ ته د دې خبرې ادراک شوی دی چې د دواړو ملکونو د ولس محفوظ مستقبل لپاره به د امن لار خپلول وي. نو هم د دې په تناظر کې د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز په نوی دلی کې د هند د خارجه چارو وزیر سلمان خورشید سره لیده کاته وکړه او ورسره د منطقې د صورتحال او په دواړخیز تعلقاتو خبرې اترې وکړې. ادارې زیاتوي چې پاکستان او هند دواړه آزاد او خپلواکه ملکونه دي او دوی دواړو لپاره د یو بل د خود مختاري او سلامتۍ د احترام سره د مذاکراتو عمل مخ په وړاندې بوتلل وي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي چې ملک د سلورو کالو راسه بلدیاتی اوټونه د زنګ کار دي او تیر حکومت د سپریم کورټ د هدایتو باوجود د دې لپاره هیڅ نه دی کړی کوم چې په ظاهر لوی کو تاریخ کاری خو بل طرف ته موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو د لړکی سخاستوندي هم نه ده خودلې او دغه وجه ده چې سپریم کورټ د حکومتونو او الیکشن کمیشن د کوتاهي نوټس واغستو او د خپل خوایدو بلدیاتی اوټونو د لپاره د نیټه اعلان وکړو. ادارې وایي چې د دې نیټو سره پارلیمان او الیکشن کمیشن په حرکت کې راغی او سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو چې د وټونو وخت یې وغځولې شي ځکه چې ځینې قانوني او تکنیکی پیچیدګۍ مخې ته دي. بل طرف ته پارلیمان کې ټول ګوندونو دغه لړکې یو متفق قرارداد هم پاس کړو خو الیکشن کمیشن ته یې د نوې نیټې اعلانولو ویلې دي. ادارې اخیر کې لیکي چې سپریم کورټ د نیټې غځولو درخواست منلې ده او دغه لړکې د الیکشن کمیشن رهنمایي هم کړې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات لاس انجلس ٹائمز رسپانه لیکي کراچي د پاکستان ته ټولو لوی او مهم اقتصادي خار دی. رسپانه د خار بندر مصروفه بولی او لیکي چې د سٹاک ایکسچینج نه منځله ودانه هم د هیواد لپاره اهمیت لري چې پکې د اربونو ډالرو برابر تجارت کیږي. رسپانه زیاتوي خو بیا په خار کې د جرمونو کچه هم ته ټولو لوړه ده، چرته چې د منځني طبقه اوسیدونکي د خپل حفاظت لپاره شخصي ساتونکي لري او د مخالفو مجرمو ډلو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. رسپانه لیکي فارن پالیسي مجلې په وروستیو کې کراچي د نړۍ تر ټولو خطرناک لوی خار ګرځولی دی چې د بګوټا، کولمبیا، نایجیریا او د مکسیکو خارنه په نمبر کې مخکې دی. د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یو شمېر پاکستانی مشرانو د خار حالات ته کولو او له جرم نه د پاکولو ژمنه کړې ده. د جایدادونو مالکان خپل ملکیت د 200 ورځو لپاره هم خالی نه پرېږدي، ځکه چې دوی یریږي چرته د مجرمانو ډلې پرې قبضه ونه کړي. رسپانه لیکي د ځایي سیاسي ګوندونو او د هغوی سره ملګرو د مجرمانو ډلو ته په کتلو سره د ډیرو کمو اصلاحاتو تمه کیږي. د یوې اندازې سره سم په ډیوټي تقریبا 10,000 پولیسو اهلکارانو کې تقریبا نیم خپل وخت مهمو شخصیتونو خواو شا تاویدلو او په خدمت کې تیروي. رسپانه د امریکایي سفارتخانه د 2009 د برسره شو معلوماتو په حق لیکي چې تر مخه په خار کې د یو سیاسي ګوند مسلم ملیشا کې 25,000 کسان دي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې اغیتوب ته په کتلو سره امریکا د کلونو راهیسې هڅه کوي چې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسې چې د طالبانو صندوقونو ته ورسیږي هغه سلسله بند کړي. د رسپانه په خبره ځینې افغان ټیکاداران چې د وسلوالو سره اړیکې لري د امریکا لخوا ورته ټیکې ورکړل کیږي، خو د دغو ټیکادارانو تور لیست ته جوړېدلو او په دې لړ کې د پرمختګ باوجود امریکایي پلټونکو ته د یو داسې کیس ترک لګېدلی دی چې د پوز لخوا د هغه مشکوکو ټیکادارانو د لمینځ وړلو په لړ کې د پوز پر صلاحیت شکونه پیدا شوي دي. د زرګونو په شمیر کې دغه ټیکاداران د امریکایي پوځي اډو، د کښتو له لارې د سامان پرست او په داسې نورو کارونو کې له امریکا سره کار کوي. نیویارک ټایمز لیکي په دې لړ کې د ظلمت په نوم د تعمیراتي موادو د ازموینې د لیبارټری کیس مخې ته راغلی دی چې د ظلمت ګروپ د کمپنۍ یوه برخه ده. پلټونکي وایي چې دغه افغان کمپنی ته په 2012 کې په تور لیست کې د شاملېدلو نه پس هم د امریکا د سار لاندې د کار کولو ټیکه ورکړل شوه. وسلوالو ډلو ته د بمونو جوړولو مواد د ورکولو له امله دغه کمپنی د امریکا د پوځ لخوا په تور لیست کې شامله شوه، خو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو تر اوسه د دغه بندیز عملي کولو حکم نه دی ورکړی. د چارواکو په خبره د زرمت ګروپ خلاف شواهد زیاتره د استخباراتو د پټو معلوماتو په بنیاد دي چې دغه مشکوکو ټیکدارانو ته نشي ښودل کېدی، نو ځکه د دوی خلاف کومه فیصله به د دوی د جایز حق خلاف ورسي وي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د یاد کیس پاړه په سمدستي ډول لاسو ویلو نه ډډه کړې ده.
زما همکار ملیحه میرزاده وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان د ملي پوز لپاره له روسیې څخه د هلیکاپټرو درانیولو له یوې لوی معاملې سره مخالفت وکړ. د کانګرس یو جګپوړي غړي وویل چې دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسګونو هلیکاپټرو درانیولو معامله فسخه کړې ده. عصمت ساروان پرې تفصیل لري.
د امریکا یو سناتور وویل د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د اضافي باري هلیکوپټرو درانی ولو پلان لغوه کوي، ځکه چې د روسیې د وسلو د صادراتو اداره د سوریې پوځي ځواکونو ته د وسلو تر ټولو لوی مهیا کوونکی ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخه ټاکل شوی و چې راتلونکي کال له روسیې څخه د 315 میلیون ډالرو په ارزښت 15 MI ولس هلیکوپټرونه واخیستل شي او بیا د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوري غوښتونکو سناتور جان کارني پرون وویل د پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د پریکړستای چې د روسیې د وسلو صادرونکو ادارې سره معامله فسخه کوي. د روسیې د ام آی ولس هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دوړو ګوندونو مخالفت مخ په زیاتېدو دی. د دوړو ګوندونو غړي له هغې روسی کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د روسیې د وسلو د صادراتو دولتي ادارې د روان نومبر په 2 نیټه اعلان وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه به راتلونکي کال د افغانستان د ملي اردو د هوایي ځواکونو لپاره 10 روسی هلیکوپټرونه وپیری. د روسی خبرځایونو له راپور سره سم دا ام آی ولس وی 15 پوځي ترانسپورتي هلیکوپټری به د افغانستان ملي اردو ته د امریکا او روسیې د معاملې پر اساس ورکړی شي او وروسته به د هغو شمیر 3 پیټو ته ورسی شي. ام آی ولس وی پنځه هلیکوپټرونه د ام آی اته څرخی الوتکو د کورنۍ برخه دي چې په څه باندې اتیا هیوادونو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د کولمبو ژورنالیزم ریویو مجلې په ولیکنه کې ویل شوی چې 2013 کال په پاکستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال ثابت شوی دی. په لیکنه کې د پیښور د یو آزاد خبریال کیسه لیکل شوی چې د غلطه شوی د یو ځانمرګي برید قرباني شو. د لیکنې تفصیل له ما هارون باچا اوري. په کولمبیا ژورنالیزم ریویو نومې مجلې کې خبریاله کیتی ګلزنین د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو رپورټ په حواله لیکي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناک هیواد دی. په لیکنه کې راغلي د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پر پوله پرتی دي راپورټ شوي اغېتوب په دغه هیواد کې د جګړې غیر رسمي میدانونه پرانستي دي. په لیکنه کې د خبریالانو د حقونو د دفاع لپاره کار کوونکي ادارې کمیونټي ټو پروټیکټ جرنالست د 2013 کال د رپورټ په حواله ویل شوي چې پاکستان په یاد کال کې د سوریا او مصر نه وروسته د نړۍ دریم هیواد دی چې د خبریالانو لپاره خونړی ثابت شوی دی. د یاد ادارې د رپورټ له مخې په 2013 کال کې په پاکستان کې د وژل شوو خبریالانو شمیر د 50 واخلې تر وو تنو پورې دی. رپورټ وايي وژل شوي ټول خبریالان پاکستانیان ول. لیکنه کاږي دا وژل شوي پاکستانی خبریالان هغه څوک ول چې د خپل هیواد د غمیزي په اړه به لیکنه کولی او په مستند فلمونو او انځورونو کې به نړۍ ته وړاندې کولی. لیکوال وايي د خبریالانو د دفاع لپاره کارکونکو ادارې په رپورټ کې د پیښور د آزاد خبریال او ژباړونکي عارف شفیع چې د لیکوال په وینا د دې ملګری وو په 13 اپریل میاشت کې په ځانمرګي برید کې وژل شو د وژنې یادونه نه ده شوې. لیکوال زیاتوي د عارف پلارنې ښار پیښور چرته چې هغه وژل شو د افغانستان د کابل په پرتله زیات خطرناک دی. د لیکوال په خبره له عارف سره په 2013 کال کې په کابل کې ولیدل چرته چې هغه له وزایي مطبوعاتي ادارې سره د ژباړونکي په حیث کار کاوه. لیکوال وايي د عارف ارمان و چې په خپل هیواد دننه کار وکړي او د خپل میرمن یو زوی او دوه لونو زیاته ښه پالنه وکړي. په لیکنه کې ویل شوي هم پیښور و چې عارف پکې د څو میاشتو له خبریالۍ وروسته د یو ځانمرګي برید قرباني شو چې نهو نور تنانو هم پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. لیکنه زیاتوي د برید پر وخت عارف خپل دفتر ته پر لار و چې د اخبار اخیستو لپاره تم شو او ووژل شو. د لیکنې له مخې د عارف په څیر نور پاکستانی خبریالان چې د سګنۍ او ترهګر بریدونو ښکار شول د جګړې له میدانې رپورټونه نه ورکول بلکې د هغه شخړو قربانیان شول چې دغه هیواد یې په خپله لومه کې ګیر کړی دی. اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. له امریکا خبریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د اوسیدونکو اقلیتي مسلکونو په تیره د بهایی فرقې د مشکلاتو او ستونزو په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. ورځپاڼه وایي بهایان د ایرانی دولت له لوري په منظمه توګه له ځورونو سره مخامخ دي. په دغه اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په ایران کې که یو طرف ته په ډیره څرګنده د محرم الحرام میاشت لمانځل کیږي خو بل طرف ته د شیعه مسلمانانو په دې اکثریتي هیواد کې نور مسلکونه په تیره بیا د بهایانو فرقه له ازادۍ او خپلواکۍ محرومه ده. د ورځپاڼې په وینا په ایران کې دا وخت 3 لک بهایان ژوند کوي چې د هیواد د آبادی 1% جوړیږي. د واشنگتن پوسټ په خبره په 1990 کې تر اسلامي انقلاب وروسته بهایان پناه شو او د هیواد له لوري په منظمه توګه له ځورونې سره مخامخ شو. د انقلاب په لومړني کلونو کې په سلګونه بهایان پانسي او په زرګونه جیلونو ته واچول شو. د دوی جایداتونه به د څه معاوضه ضبط کړل شو. دوی ته نوکرانی ورکول ودرېدل. د بهایانو ماشومان د هیواد له یونیورسيټي سیستم څخه بهر کړل شو. د دوی ودونه نه منل کیږي. د دوی هایدری او نور مقدس ځایونه وران کړل شو. ورسپانه زیاتوي د حکومت تر کنټرول لاندې میډیا د بهایانو پر ضد نفرت خوروي او دا وخت هم د بهایانو سل مشران د بهای کېدو او دا شان خپلو ماشومانو ته مذهبي درس ورکول په جرم په جیل کې پراته دي. واشنگتن پوسټ پر مخ لیکي او چې د هیواد ولسمشر حسن روحاني ټاکل شوی چې ځانته یو منځلاری وای نو پښتنه دا ده چې آیا د بهایانو ژوند بشسي یا به د حکومت له لوري پر دوی فشار کم کړل شي. خو واشنگتن پوسټ جواب ورکوي که شواهد ته وکتل شي نو د دې خبرې جواب منفي دی.
اتلان خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان فقیر پی یورسن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سمو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د پاچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ور کړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درمن شوی دی
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
اوریدونکو په افغانستان کې دا مهال یو يهودي تن ژوند کوي چې سیمنتوف نومیږي د په کابل کې د بلخ باستان په نوم د کبابو یو رستورانت لري یو وخت دا رستورانت ډیر مشهور و خو اوس یې یادونه افسانی ښکاري دا سی ویرا لیدل کیږي چې افغانستان به یوازې نه يهودي وګړي هم د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت لامل زر کډو کی رويټرز اجانس په دې اړه یو رپورت خپور کړی چې مهمه برخه یې د نجیب عامر ناورو
رويټرز اجانس په یو راپور کې لیکي چې زابولون سیمنتوف چې کله هم په کابل کې خپل سماوار ته ننوځي نو خپل د يهودانو ځانګړي خولۍ له سره لري کوي د د سماوار په هغه خراب ودانۍ کې چې د افغانستان د يهودانو یوازنی عبادت ځای هم ګڼل کیږي نو موري خپل دکان ته په خیرنو زینو د ننوتلو پر مهال په خندا وویل زه به مې خپل خولۍ لري کړم کنه نو خلک به زما په اړه بد فکر وکړي سیمنتوف د عمر په 50 کلنۍ کې دی او په افغانستان کی روسته سرغن افغان یهودی گنل کیږي دا غبل افغان یهودی ملګری په 2015 کال کې مړ شو نو موړه د دې خبره په درکولو سره چې د افغانستان ټولنه یو محافظه کارا اسلامي کلچر لري نغواړي د خپل مذهب په اړه خلکو ته ډیر سو وای ځکه د کار سره داغه د بلخ باستان رستوران ګیراکان یا پیرودونکو کمې ده شي دا رستوران چې د بلخ د کبابو په نوم هم شهرت لري د سلور کال په خوا پرانستلو نو موړې وای په دې رستوران کې ټول خوراکونه د مسلمانانو لخوا تیاریږي د سیمنتوف سماوار پاک او پرقیدون کې ده خو اوس د سماوار د بندېدو په حال کې ده ځکه چې د کابل د خراب امنیتي وضعیت عمل خلک دې تزر نه خکوي چې د کباب او د خوړلو لپاره رستورانتونو ته مخه وکړي نو موري به همدارنګ په خوا په فرمایش هم کباب په خول او خلکو ته ورسول او ټول کار په همدې روانو خو اوس دې کار هم سر خوړلې ځکه چې بهرنی ځواکونه د افغانستان نه په تدریجي ډول مخ په وته دي سیمنتوف وای یو وخت به د هر ورځ د 1400 نه نیولې د 1500 پورې خلکو لپاره د کبابو فرمایش راتلو او د مسپخین نه نیولې تر ماخام نه وخته پورې به په سو دا شنو کې خوراکونه پخیدل خو اوس دا هر څه ختم شوی او د پپام کې لري چې خپل رستوران په راتلونکي مارچ میاش کې وټړي او دا ځای په کرایه ورکړي رويټرز اجانس لیکي غرمه مهال د سیمنتوف په رستوران کې یوازې دوه تنه په خوراک ناستو چې د سیمنتوف د تاریخ او مذهب نه خبر نه وو خو ویلې ځکه د رستوران ته د خوراک لپاره راغلي چې په گاون کې یو بل رستوران چې افغاني ماهیچه به په خوله اوس بند شوه په دې اړه کم معلومات شته چې د افغان يهودانو تاریخ څه دی ځنې خلک انګیري چې دغه يهودان لتیرو 2000 کلونو راځي په افغانستان کې میشتي د افغانستان په شمال کې په دې وروستیو کې داسې ډبر لیکونه یا کتبه مندل شوی چې په دې اړه نور شواهد وړاندې کوي د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په افغانستان کې د يهودانو شمیره 3000 تنه و چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دوی میشتول دوی په نورو هیوادونو کې د خپل يهودانو سره کمې اړیکې کې درلودلې خو بیا وروسته دوی په ډلیزه توګه هیواد پرې خوت په ځانګړي ډول وروسته لاغې چې د اسرایلو په نوم نوې هیواد جوړ شو په خپل د سیمنتوف میرمن او لونی هم اسرایلو ته کډه شوی خو د په خپل د غوړه وګڼله چې په افغانستان کې د خپل افغان رونو سره پاتې شي
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله دي
سپلیمو پا خوبوری نو تبا ایداغ احمد گل پان کاری سکه زمیدار زیبا دا خدای غریب
دا پختنو پر خورا نام نه دا هنرمندان و حل زلی پر سدول اغیز منی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری و یون کی دی و کمسیتاران دی بطول دا دغی مسئله سار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو په کندهار کې د لوی امپراتور احمد شاه بابا د مقبره او خرقه مطهره د ترمیم کارونه پیل شوي چې د یو کال په موده کې به بشپړ شي. تر دې مخکې د مشال ریډیو افغان څنګه یو رپورت خور کړو چې پکې ویل شوی ول د افغان دولت د نه پاملرنې له وجې د دغه ودانې لرغونتوب او اصلیت ته غټ زیان رسیدلی دی. محمد صادق رښتینی پرې له کندهار رپورت راکوي.
د لوی امپراتور احمد شاه بابا مقبره چې شاوخوا 250 کال مخکې نوموړي په خپل ژوند کې جوړه کړې و، د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې په خاطر لرغونتوب او اصلیت خورا لویه صدمه رسیدلې. د احمد شاه بابا د مقبرې متولي شیر محمد اخونزاده څو میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و که چیرې ژر تر ژره د دغه مقبرې ورغولو ته پاملرنه ونیسي، شاید دغه تاریخي ودانۍ ستر زیان وویني. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سېشنبې په ورځ دغه ودانۍ او د خرقې مطهرې د ودانیو د رغولو کار پیل کړ. د کندهار والی ډاکټر تریالی وساده د دواړو ځایونو د جوړېدو د کار د شروع پر مهال وویل چې دغه ودانیو د جوړېدو لپاره 22 میلیون افغانۍ منظور شوي او په یو کال کې به ورغول شي. والی د دواړو مقدسو ځایونو ترمیم خورا مهم او د پام وړ وبلی.
د اطلاعات فرهنګ د محترم وزارت د بودیجې څخه چې تقریبا د دواړو پروژو مجموعي قیمت 22 میلیون افغانۍ کېږي، دا په یو کال کې به د ساختماني شرکت د خیر د ترمیمي او د وکند قندریانو ډیر مهمه ارزو و د ډیر وخت څخه ډیر ضرورت و د قندریانو همیشه به دې غبن زیر در چې د تاریخي اثر د منځ ولر نشي.
بل خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس د وخان مینه پال وای چې دغه ودانوي کارونه به ټول د اطلاعات او کلتور د ریاست تر څارنې لاندې تر سره سي، او په دې توګه به د احمد شاه بابا د زیارت وسنی باندې بیر تخپل مخکنی حالت ور وګرځوي او ټول مسلکی او هنري ظرافتونه به در غول پر مهال په پام کې ونیسي.
ټول هغه ځایونه شرطي اورتسته هاته د پارکونه دي، پیادرونه دي، د نن میناتوریان دي، د دروازې دي شي هغه په ډیر کمزوري لرګي باندې جوړې شوی دي، ځینې ډبرې ته اړتیا سته او ځینې غچکاروي ته اړتیا سته، پورته بامه دي چې هغه به زوګان کیږي تر څو د درسوبات او د بو مخه ونیسي. په هر برخه کې دلته انجنیران مسلکي کسان راغلي دي، ټول اړتیا سته هغه معلومه شوی ده. هغه
د احمد شاه بابا د مقبرې تر څنګ نارنج باڼي یا زوړ ښار چل زینې میر هزار جامع مئی مبارک او د میرویس نیکه زیارت د کندهار ښار د مهمو تاریخي ابداتو څخه شمیرل کیږي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکولو مو سبق
چې موږ بالي اوراز راوتی موږ باجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدم کو د پاکستان په قبایلی سیمو کې وسلوالو یو شمیر سکولونه تباه کړي او یو شمیر هغه چې روغ پاتې دي د تروریستي بریدونو لویره بند پراته دي. د دې سیمو خلک وايي استادان سکولونه ته نورځي او د دوی بچي د تعلیم نه بې برخې پاتې دي. خو چارواکي بیا ډاډ سرګندوي چې وايي په دغه اړه به د خلکو شکایتونه ډېر زر رفع کړي. په دې اړه زماده همکار منور شاه دا رپورت ورو.
په قبایلی سیمو کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنۍ تر هر څه ډېر زیان تعلیمي نظام ته رسولې. که یوې خواته وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، نو بلې خواته ځینې داسې سکولونه هم شته چې د ځایي خلکو په وینا د استادانو د نشتوالي له وجې بند پراته دي او دا راز د سیمې ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د مومن د جنسۍ د صافو تحصیل اوسیدونکي ایاز خان صافي نه مپوښتلي دغلته تعلیمي هلې ځلې څنګه روانې دي. نوموړی وایي
سکولونو کې خو یو د سید احمد د ګرلز کاندې سکول دی، هغه استادان نه راځي او رو خو دې راځي. د لکړو هاي سکول دی، هغه له خو استادان دوه درې څلور راځي، خو هغه بلډینګ هم لیدلې ده کنه. دلته کې دي نور بشار سکول دی، ګرلز پرایمري کنه، هغه استادان هم نشته او بلډینګ هم وران دي. نو
ایاز خان صافي وایي دوی وخت په وخت حکومتي چارواکي هم د دې مسلې نه خبر کړی دي. بلخوا د وطن پال په نوم د استادانو د اتحادیه مشر فضل دایان وای د مومند جنسي زنی برخو کې د بدامنۍ لوجې استادان خپل سکولونو ته نه دی ورغلي، خو هغوی په نور سکولونو کې خپل ځمواري تر سره کوي.
مومند جنسي کې د استادانو یو څه ډېر سړي روانه ده،
تو پورے جو صافو تحصیل تعلق ہے پہاڑے کے کم کھلنا
فضل دایان زیاتوی د دوی اتحادیه هغه استادان خپل تنظیم کې نه شاملوي چې خپل ډیوټي په سمه توګه نه ترسره کوي. هلته مومند جنسی کې د تعلیم د سانګې مشر سید محمد وایي دا مسله په پام کې ده او د حل کولو لپاره یې ټول انتظامات کړی دي. سید محمد وائی په مومند جنسی کې ټول 1500 او 2000 سکولونه دي چې پکې 100 او 100 تباہ کړی شوی دي. دا راز سوار لو سکولونه بیا جوړ کړی شوی او په نورو سلیریشتو سکولونو هم د تعمیر کار روان دی. نوموړی زیاتوي د تیر کال د شمیرو تر مخه په ټولو فعال سکولونو کې خواوشا 15,000 هلکان او جنکۍ تعلیم ترلاسه کوي.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجونې څوک داخلي وي
خلک دي بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوښوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو د کرکټ لوبې په نړۍ کې تر ټولو مشهور هندي لوبغاړی سچن تندولکر نن یعنی د زیارت په ورځ خپل اخیرنی ٹیسٹ لوب کوي. د کرکټ په میدان کې د نوموړي د لاسته راوړنو په اړه ایف پی خبري ایجنسی او مقاله خبر کړي چې غټکی زما همکار ګلیاز وړاندې کوي. د روان خبرونې په پای کې اوریدونکو یو سندره هم تاسو ته ورو.
ایف پی خبري ایجنسی د هند کرکټ مشهور لوبغاړي سچن تندولکر د نړیوال کرکټ نه د ریټایر کېدو په اړه یو مقاله خبر کړي ده. خبري ایجنسی لیکي چې تندولکر 40 کاله نړیوال کرکټ لوبو کې برخه اخیستې ده او د کرکټ لوبي نوي معیارونه ټاکلې دي. تندولکر ته په هند کې لوی درجه ورکړل کیږي. تندولکر بعد د زیارت پورس د ممبئی په وانکاډي سټیډیم کې د اخري ټیسټ لوبي وروسته ریټایر شي. تندولکر تر اوسه پورې 199 ټیسټ لوبو کې برخه اخیستې ده. خبري ایجنسی کې چې سچن تندولکر په کرکټ لوبه کې تر ټولو زیات رنزونه جوړ کړی دي. د کرکټ په تاریخ کې تندولکر تر ټولو زیات یو ورځنی لوبو کې برخه اخیستې ده چې شمیرې 3,300 پیته ده. خبري ایجنسی کې چې تندولکر په ټیسټ میچونو کې 15,800 رنزونه او په یو ورځنی لوبو کې 18,426 رنزونه جوړ کړی دي. خبري ایجنسی کې چې سچن تندولکر د ژوند تر ټولو زیاته د خوشحالۍ ورځ هغه وه چې په 2011 کال کې د کرکټ نړیوال کپ کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. خبري ایجنسی د سچن تندولکر د کرکټ د کامیابو په اړه نور تفصیلات هم خپاره کړي دي. د کرکټ لوبي یو لیکوال جان ووډکاک وای تندولکر تر ټولو زیات ښه لوبغاړی دی او چې کله هم لوبي ګوري نو ورته بریډمن را یاد شي. خبري ایجنسی کې چې تندولکر د شهرت له کبله په هر یو اشتهار کې کار کړی دی او ډیر زیات دولت یې هم ګټلی دی. تندولکر د تیزو گاډو شوق هم لري او فراری گاډی یې تر ټولو زیات خوښ دی. که څه هم تندولکر ډیر زیات شهرت لري خو یو ملنسار انسان دی او خپل کورنۍ سره ډیره مینه لري. خبري ایجنسی کې چې سچن تندولکر د خیر ښېګڼې کارونو کې هم برخه اخلي چې بې وزله خلکو سره مرستې او د جنکو لپاره سکولونو کې اسانتیاوې برابرول هم شامل دي.
ہر وقت یاد شما زبا دے نہ دادوا
وفائی تمہیں درخو درخو تمہیں لیلائی